پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان صدر اعظم نارندرا مودي د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د شاتوت د برښنا پر بند به اوس پر بند به 268 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دغه بند د رغیدو چارې نن پرانستل کیږي. تمه ده چې ولسی جرګه سبا د ملي بودیجې پر درې متر بحث وکړي او ملګر ملتونه وایي ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر سر بیا همکاري پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. تمر چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نارندرا مودي نن د شاتوت د برښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د 268 میلیونه ډالرو په لګښت د دې بند د پرانستې په اړه وویل.
نن به د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس لالارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړلیک لاسلیک کړي.
د کابل سین پر سر په لالندر سیمه کې د پلان شوی شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د شاکوب ورسی شي او د پلازمې د ځمکنۍ او بو د وچېدو ستونزه به اواره کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند تر سره کوي. تاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درې متره په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړیو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشټوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په یو نوي او دوه نوي کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. د جرګې ځینو غړیو همداراز وویل د بودیجې په وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. د یو د 400 مالی کال بودیجې کې لومړی وار د 3.25 میلیارډ افغانۍ وړاندې شوې وو چې رات شو. په دویمه طرحه کې 1.2 میلیارډ افغانۍ کم شو او اوس په دریمه طرحه کې ملي بودیجه 3.3 میلیارډ افغانۍ شوتل شوې چې 3.1 میلیارډ عادي او 1.1 میلیارډ پراختیايي بودیجه ده. دا مساتن څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې پوجدو وجل شوی او دوه تنه ټپین شوی دي. د هرات ولی عبد الوهید قتالی وای دا پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک ته خاړې پر ایش ماین خطلې او چاود نه شوې ده. پورسوی کې پر دې لوی لار د افغان دولت مخالفه وسله والو بریدونه زیات شوې دي. البته دغه نننۍ دا چاودنه نن شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپل واک پلاوي چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلې دوکې د مهمو وسایلو انتقال شامل دي چې په دې برخه کې ورستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتونو غونډې ته په دسمبر کې ویلي وو چې د اطلاعاتو لومړنۍ کتنې ښکاري چې سم ندي او جال شوی دي. ملګرو ملتونو له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره ژغ کړی دی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت له قوله راغلی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبت اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرس په دې سیمه کې د طبي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپریدو د سرنګوالي پاړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپل تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووډ 19 ناروغي د پیل د سرنګوالي پاړه تحقیقات له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو پترس کې بشپړ کړي د خپل موندنو راپور نن سیشن به په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساينس پوهانو په اند دا وایروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونه زیات خلک په وژلیدي لمړی ځل په ماشام څکال یا خفاش کې رامنځته شو، بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته د ناروغي انتقال شوی ده. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د شاتوت بند د رغولو چارې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخواي تړون لاستیکيږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند پاره وایي.
دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبو برابروي.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال لافان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
موږ د اوستنا د انسانانو د دبليو نه زمونږ ته خیمروري او آیتون درول چې زمونږ وضعیت توکسي دلته داسې خلک دی چې یو واخې خوري یو واخې نخوري.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وايي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته لکه څنګه مشه د پروګرام په معرفي کې واوري دا ټاکل شوې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواکوي دا بند د کابل چار اسیاب ولسوالۍ د لالندر په سیمه کې موقعیت لري چې د هندستان په مالی مرسته جوړیږي. د بند جوړولو تړون داسې وخت لاسلیک کیږي چې کابل خاریان د پاک اوبو له کمک سره مخ دي او رستربلې په کابل کې د اوبو سطح ښکته روانه ده. نور حال په دغه راپور کې چې زموږ همکاري جزئیات راټول کړی دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي د روای چنن د شاتوت بند جوړیدو تړون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ لاسلیک کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي د روای نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن په ولسمشرۍ معنی کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندستان هیواد ترمنځ د شاتوت لالندر بند جوړولو قرارداد لاسلیک کیږي. دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي چې 216 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پر راځي او دغه پیسې د هندستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
د خاغلی خپلواک په خبره دا بند به 90 متره لوړوالی او 80 متره پلنوالی ولري چې په شپږو کلونو کې به د رغونې چارې بشپړې شي او 146 میلیونه متره مکعب د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به هم ولري. شاتوت لندر بند چې د کابل ولایت په شهر اسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري کابل ښار کې دایمي روان اوبو بستر برابروي. دا پروژه به شاوخوا حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي چې 15 کانالونه یعنی چل دختران، خانکوټ، چهر اسیاب، الیاس خیل او خیرآباد کې بنا 4000 هکتار اوبو ځمکې خړوبه د ژوند غوره چاپیریال برامنځته کړي او د سیلابونو مخنیوي کې به هم ګټور تمام سیم. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار د پاکو اوبو له کمښت سره مخ ده او حتی د کابل د ځمکې لاندې اوبو ساعت ورځ تر بلې ښکته ځي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دې بند په جوړېدلو سره به دغه ستونزه تر یوه حده هواره شي. په ورته وخت کې د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لوی رئیس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بنچارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 98% چارې پر مخ تللې دي او په راتلونکو دو میاشتو کې به هغه ګټې ته وسپارل شي. او ورسره به هم دا د کابل د اوبو په تنظیم او همدارنګ کابل ښاریانو ته د اوبو په ورکړ کې مرسته وکړي. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کیږي. د هندستان لخوا به دا دویم بند وي چې د افغانستان لپاره جوړیږي. تر دې مخکې د 2014 کال په جون کې د سلما بند چې وروسته بیا د افغان هند دوستۍ د بند په نومونه مول شو، د هند لخوا یې چارې د 290 میلیون ډالر په لګښت باندې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د شاتوت بند افتتاح همدارنګ د شاتوت بند رغولو د چارو د افتتاح همدارنګ د نورو بندونو په ارتباط باندې به همدا شپه د کابل د پولیټکنیک پانتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پانزي استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس وخت د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي خبري وکړو. مایار صاحب مننه چې وخت مراکو په لاند وخت کې حاضر شوي. مراکیته غواړم پوښتم چې په خاري سیمو کې په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د دغه سي کابل ته نږدې د دغه سي بند جوړول او دا چې په سمه توګه باندې ورغول شي او ګټ اخیستنې ته وسپارل شي څومره مهمه ده او څومره حیاتي خبر دی د افغانانو لپاره؟
ډیر مننه. د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت که زه په ترتیب ورته اشاره وکم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه زدا تاسو په ګټه کولای شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو پر سوالو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډېره زیاته ګټه وختل شي او د هغوی د ستونزو به هم حل شي. درېمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لک کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دې چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، د چې دغه شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستای شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات یو بو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي. نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هرڅه
مننه غواړم پوښتم جناب معیار چې د هندستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې افغانستان سره څومره مهمه ده او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه کې یاد کړي چې په څه ډول باندې هغه خندونه دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندستان البته پنګونه ډیره ستراتیژیک ده تل د افغانستان په مهمو چارو کې پنګونه کړي چې چیرته موږ د سلما بند یا د افغانستان هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو یا هم د اوسنۍ بند چې کوي ډیر ستراتیژیک موارد کې پنګونه کوي او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې ولک متاثره کړي هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري، نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی، نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري. خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامی بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره.
ډیره مننه. ډیره مننه کوم جناب محمد عاصم معیار د کابل پانتون د کابل د پولیټکنیک پانتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد او د جرمني د شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د دکتورا محصل. له تاسو مننه. دوی له موږ سره د شاتوت بند د چارو د پیل په ارتباط خپل تحلیل شریک و ویل چې په بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو ول شبکې فعالی ګام دارنګ د کابل د زمکی لاندې او بو تغذیه به هم برته سميږي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوښی.
د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان المریز کال کې د کورونا وایرس له اوج وروسته یو سل سلرويشت زره ټنه وچ او تازه میوه له دې ولایت نورو هیوادونو ته صادره شوې ده. د دې ریاست مرستيال عبدالباقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو لاري اروپאי هیوادونو ته صادر شوې دي. دوی تیر کال بهرنۍ هیوادونو ته یو سل نه نوي زره ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې و، خو سږ کال د کورونا وایرس او قرنټینونو لامل د اندازه کم شوې ده. نو موږ وایي دوی هڅه کوي چې د کندهار د محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې په سلو کې د سلويخت میرمنو د فعالیت خبر ورکوي. د بامیان د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه میرمنې ډېرې د چرګانو د ساتلو، لبنیاتو او شاتو د تولید او د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی محمد وایي چې د یادو میرمنو محصولات په کور دننه او بهر نندارې ته هم وړاندې شوي چې دوی ته یې ښه اقتصادي ګټه هم کړې ده. دی وایي نږدې یوه میاشت وړاندې د شاتو او د قروتو محصولات په اتیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل. نوموړی وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې په دې سره به افغان میرمنې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.
ازادي رادیو ته غوښتد ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. په دغه کلنی راپور کې چې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې برابر کړي ویل شوي شمالي کوریا پر دې هیواد لګول شوی بندیزونو څخه په سرغړونو سره اټومي او د میزایلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2000 میلادي کال د لری واټن ویشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري سره پیل کړی ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړي د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې امپورزې ایران ته انتقال شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر غړو چې نمونه نه دي څرګند شوي یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په 13 دسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلی معلومات کارولی وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2000 کال له دغو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبری حملو له لارې تمویل کړی دي. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحدو ایالتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحدو ایالتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحدو ایالتونو په 13 سپتمبر کې چې تهران باندې نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالد ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه یې ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم چې ترامپ په 2018 کال کې ورڅخه ایستلی وو بیرته له دغه تړون سره یوځای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پکتیکا ته هلته وزیرستانی کډوال وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان یو ان ایچ سی آر همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او نور بنسټونه باید له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته نه ژمنې مرستې شوي ورسره او نه هم د خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي چې په دې سره ستونزې ډېرې شوي. بل لور ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیکا زموږ د خبریال راپورته.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال وایي لیوی خو ورسره پر روان ژمي کې د ژمنې توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو راپدې خو دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په بیرمل کې مشت وزیرستاني کډوالو خپلې یادستونځي او غوښتنې د ټلیفون له لارې آزادې رادیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال زاهد الله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د مشت وزیرستاني کډوالو د حالات د لټو په خاطر د سیمې ته پلاوي ورولېږي.
لکه څنګه دلته واورې ورېږي او ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي. زمونږ خیمه ټول زړه شوی دي. موږ دا اوستنه د انسانانو د ډبلیو نه چې زمونږ ته خیمه وروري او آیتون درول چې زمونږ وضعیت توکسي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه د سبق ته طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړتي کې د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلی وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
کولا شي چې کیمره اقدم راستوا میر نه باندې ولا خور کیمره راستا چې دوه هغه د استوس په دوه میاشتې کې یو روسي بیا ورکا شي اوس دا تر میاشت مخکې کیم انجنران چې غلی هغه مستر بیا دا وعده وکړله چې تاسو ان شاء الله د نوي کوم نه دوله بیا میر نقدیم راستا درکاوي خور کیم مواد درکاوي خو هغه اندازا دوه میاشتې وسول خدای سپر میشته هغه مستر غلی نه دو میر دا وشتنه کی چې پنره نړۍ کې کیم مرسته ورکول شي میشته دغه په خپل خاک په خپل ټمونه ورسوي.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشته وزیرستاني کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بلی او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فزریار ویل
دا چې د وزیرستاني داخلي بيزه شو لپاره د دبليو اف پی میشتنۍ مرشتي دی ورشي دی د قرارداد د اختتام لامل لزن سره مخ شوی وي. ان شاء الله د دبليو اف پی نه کوم معلومات اخیستي دي وستا برنامه ته ونې درې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنو مرستو لپاره یونیشر کوم مثبت جواب مختنه د پری خطر دی دمو پوری.
یاد دی وی د پاکستان پاوز د 2014 سم زګی د سکال په نیمای کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوص څخه د وزیرستانو کډوالو غاڼې کورنۍ په بانو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا لس زره کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا هرا دا ولایت د ماجور شولې د کلی کې نه سره په تماس کې ما او دا یو کار چې د شیدایي ماجور ساتي چې د څنګه شیدایي خدمت سره یو خو هیڅ تماس نه نیسي چې څه ډیر مو اعلی خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د سره راب مختیاغه هم د اسو مر باندې کړی دی چې دغه نه نه لرو چې چنیان ولاس پرې په دغه تمور ورځ کې دوی بلاس نشته ولای او باندې ویلای چې چې نه ملاس پرې دا د اسو باندې او د یو ډاکټر چې نکام وايي څو ځله لاسونه دې موږ په څه کې ګډه وخته نه خسته در په کلریا او مو ثلاثه پای د ازما ز اخره واده ورسې د ماجور کا او بغیر تور دا او بخور چلانه څه کومه خونه دې کړی تا ماجور غم وخوړ شي والسلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د بیاریو بولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرې په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلوري. نو موږ د وړپړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دې فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
دا پیغام دغه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کاله کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت ایله کړي. په ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غواګست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کیږي. ترغه مخ کې چې احمد شبرلند خبرونه وایي، یادونه کوم چې د هندستان او افغانستان مشران همدا شیبه د شاتوت بند افتتاح لپاره غونډه پیل کړې ده. تمه ده چې دغه بند هند په مرسته باندې ورغول شي. احمد شبر توار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د شاتوت د برښنا د بند رغونې د پروژې د سند د لاسلیک کولو غونډه پیل شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته خبري کوي. په دې بند به د 268 میلیون ډالر لګښت شي چې د هند په مرسته به جوړ شي. د عام ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو نن وژل شوې دي او دوه تنه ټپیان دي. نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې چې د 15 ناحیه مربوط ده د کلو پراختیا د وزارت څلور کارکونکو وشل شوې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلوم وسلوالو په ډزو وشل دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. او د جرمني سریاسه مد ختیځ مدیترانه په سمندر کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د خبرو اترو لپاره ژغ کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تفصيلي واورئ. تر هغه وروسته 15 دقیقو نیز بحث خبريږي.
هشت صبر سپانه وړاندیز کړي چې د جګړې د غزولو پر ځای د سولې هڅه وکړي. وړاندې راغلی د امریکا د نوي حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو اعلان وروسته وسلوالو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو غوښ کړي او ویل دي چې ک امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستان لړن شي نو دوی به د جګړې نوې فصل پیل کړي. ورسپانه لیکلی د راپورونو پر بنسټ طالبانو هم د هوکړې لمخې تر دې د مخپلې اجمنې ندی عملی کړو او تاریخواله زیات کړي. د غشاني لال قاعده سره د اړیکو د نپریکون پاړه له هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي ټولو نخو نخانو ته پکتو ویل کېدای شي چې طالبانو خپلې اجمنې ندی عملی کړي او خای د امریکا نوې حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. وړاندې راغلی طالبان هم دا مسله درک کړي ځکه خو افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دی حاضر شوی او د مذاکراتو میز ته د ناسې پر ځای د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوی او ذات په کتو جګړې ته د تیاری خبره کوي خو د لیکوال په خبره حکومت د دې تر څنګ چې د خپل خلکو او خاورې د ساتنې مسولیت لري د سولې راوستلې هم ستر مسولیت بلل کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې جګړې دوام درلود او د شمیرو لمخې نږدې 1500 طالبان پکې وژل شوې دي. دغه شان طالبانو هم امنیتي ځواکونو ته د درنې مرجوبلې د اړولو خبرونه خبره کړې دي. لیکوال وړاندیز کړي او لیکلي دي چې د جګړې درنې بای ته په کتو چې دواړه لوري پرې کوي افغان حکومت دی او مسول دولت او طالبان هم دی ولوري په توګه باید د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وکړي او خلکو ته دا فکر ورنکړي چې ګوندې د سولې کیسه ختمیدونکې ده. ملي ارمان ورسپانې هم د سولې بند او خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندېدو او د موقت حکومت د بحثونو لګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د اجماع رامنځته کېدو هڅه کوي. د سرمقالي لیکوال لیکلي دا داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تیرېدو وروسته په لاسونو نکري زیږدي وړاندې راغلي حکومت باید دا هڅه ډیره وخت کړی وای او ټولې سیاسي سیری چې په حکومت کې برخه نه ورکړل شوی راوځي کړی وای او د روانو مسایلو په اړه ورسره سلا مشورې کړی وای. لیکوال لیکلي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډیره ښه پایله نه ورکوي خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه تر یو چتر لاندې راټول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي وسلوال طالبان هم باید په دې پوه شي چې که دوی فکر کوي چې بریا ته نږدې شوي نو دا یې غلط تعبیر دی. که خلک یې په وړاندې راپورته شي نو د واک خیال به یې بیا ټول عمر هم پوره نه شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د جمهوریت ساتل د حکومت تاریخي وجیبه ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د بحث موضوع د افغانستان د څیړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څیړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تېره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایډن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتېرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په د راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیڅ چا په ګټه نه دي. د افغانستان د څیړنې ګروپ ویلي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایي.
زه فکر کوم چې دغه ډله خو څیړنیزه ډله خو یو اوږد مهاله څیړنه یې کړې ده. دا په 2 کاله پخوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا او دوی تقریبا 1 کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی او کومه پایله چې دوی لاسته راوړي ده زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا هم ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضی ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخي تجربې لرو له دغسې عجولانه د کلوډ سره. موږ په نیوم کال کې ډیر لوی ستونزه سره مواجه شو کوم وخت چې دغه کار دی شوروي اتحاد لخوا وسو. اگر چې د یوګي د عسکر وتل زموږ په ګټه و په عمل کې او موږ واقعا په هغه وخت کې وسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو. مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام
بله رنجبر صاحب ک په امده موضوع زیات تمرکز وکړو سره لدې چې ولسمشر ترامپ یو څناڅ د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه دې ډلې بي پر ډیر زیاته موده وخت ونیو چې څو پوری په دې راپور کار وکړي او ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل واکمنۍ پورسته ورځو کې سره لدې هم چې لدزینو سپارښتنو د دوی نه خبرو بیا هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ. فکر کوي چې دغه برداشت څه ولدینه
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله و چې د غختل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې د اوسی کولای چې مثبت پایلې ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وځي او ځکه فکر کوم د ترامپ د ادارې لخوا چې د اوسی کول خپل ژمنه چې د امریکای ولس سره کړی وی چې د پاندو انتخاباتو په کمپاین کې ویلو چې د خپل اسکر له افغانستان کاګم دغه وعده کړی و د ګوښتل دغه وعده تر سره کی او د ګوښتل کولای چې په انتخاباتو کې پایله ولري
سره لدې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل څلور کلن دوره تکمیل کړي و او انتخابات هم بایللی او خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ. فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې ولسمشر ترامپ د دوه له موافقه سره درلوده.
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه و ولې دې بیا هم غواړي چې پاینده کې هم په سیاست کې نقش ولوی ونده ولوی نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټه په نظر کې ترامپ نیولې هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول.
ازمی صاحب استاسو ارزونه د دې ډلې د سیړنې په اړه څه ده؟ فکر کوي چې ډېر زیاته د دوه د موافقه خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقه خلاف جوړه شوې ده د سیړنې؟
تکل صاحب تاسو سلامونه رجبر صاحب ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید وایم چې افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعاتو ګروپ دا په 2009 دسمبر کې جات شو چې د افغانستان سوله و چېړي او د دې څو مثبت نقاط یو د دې شته بای پارتیزن د یو سی پی ده افغان د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم دیموکراتان دی او هم بخښي کې ریپابلیکن دی. په دې کې دغه کوم مطالعه چې کړی و د بل خوبای دا و چې هم په دې کې نظامیان و او ډیپلوماټان و نو دا یو جامع طرح ده. بحث راځي په دې کې شاید د سولې د کوم تفاهمنامې خلاف وکنه و او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د ډیره جلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و او که څنګه زه په دې باندې وړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشول دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سره ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شوی واقعا د افغانستان شول کار کوي کنه کې په همدغه خاطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او در ډیرو چنو څخه دا به ورکوله.
مګر اعظمي صاحب لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چونکه ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې دیموکراتان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپابلیکنم دي، یعنی کچېری که یوازې د دیموکراتانو غوښتل چې باید سوله ناکام شي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي په خپل ریپابلیکن مو زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکړل شي او هغه د افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعه ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعده باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی هر تفاهمنامه چې ځکه چې زیاته چیک اند بالانس ویچ هم مثلا چیک ریلیسی چې تر کوم اندازې پورې مرستونه تعهدات کړې دي په تعهدات او عمل سوي دي کنه د سوي زه فکر کوم دا تعهدات او عمل نکیدل او د دې طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعه ګروپ چې کوم راپور راغلی د دې مخکې کته کې مجلسونه سیو چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی او چې تاسو د دوه د تفاهمنامې خلاف دغه کارونه کړی دي زه دا منم د دې خبرم يم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد په کښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړی ده مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه د کل صاحب چې ده دا اخیری کوم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي یو دا دي چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو یعنې دا ونه درول شي په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرول شي دوم دا دي چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي دریم دا دي چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نصیب باید پر د ترهګری پر ضد باندې عملیات باندې به باید فوکس وسی خلرم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډیره پات او هغه د جامع مدني حمایت او اصول په بخښ کې پنځم اخیری نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناتو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نو انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې روانه کړی طالبان سره نو ناتو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې ډېر سي خودخوا او یو طرفه فیصله کړې نو کوم دغه نقاط ته پکې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان شوله لا هم د بهتره کوي دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور کوم بحث روان دی دا د شولې په خلاف وي اخیری نقطه کته شو ګورې نه وازی دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو مهم ترين سناتور لانسی ګرام نه مثلا په اخر کې وایي چې د افغانستان سولې چترټونی د سوي او زموږ نظامی حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د سره یو ارتباط ولري کومه هم داسې عسكر باسو طالبان مثلا جنگ نه کوي او یا هم خپل تعهدات عمل نه کوي نو دا نه لایوازي د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر دی
بله بله زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د چیرنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللای دی او د ډلې وایاند ویلې چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقه باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي رنجبر صاحب طالبانو یو څه مستقیم غوښونه هم کړی دي او د جهاد خبرداري ورکړی یو ځل بیا د جهاد خبرداري ورکړی چې ک امریکا له دې موافقه وزي ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ترشي
زه کوم چې جګړې نه ټول ستړي سوي دي هم د امریکا ولس سره ده هم د امریکا دولت هم د افغانستان ولس او دولت او هم د پاکستان ولس او دولت چې یو قوي ملاتړ د طالبانو ده خپل طالبانو سره سوي دي خپل د محلي قبندانان ټول سړي دي مګر کوم شی چې ډیر واضح ده او زه په دې باندې متأكد یم چې دا هغه ده دا جګړه به ادامه پیدا کړي هغه ته دي چې همدا اوس علنا دا توافق نامه چې په دوبی کې امضا شوی و هغه مهم ټکی نقص شوی دی د امریکې لخوا او هغه د ملا تیر جوړی دی هغه اوکړلیک او هغه د عسکرو وتل دي دغه علانه نو ویلی چې موږ د عسكر نه کاغو تر اول دی ما او هغه په توافق نامه کې دا راغلي دي چې دا تر اول د مایا باید ټول اسکر دي امریکای ووزی نه تا نه ووزی بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سي هغه پاتې بندیان ټول هاته هلته نه دي ویل شوي چې وزره ټول بندیان د طالبانو باید خوشی سي دا خو عملي کېږي نه یعنی هغه اوکراین کې هم دا اوس هغه په دې بوتلان کرخه ویستل شوی ده نو دا عصبي طالبان دې ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی وو چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم نو دا جګړه به ادامه پیدا کی او دا ډېر په خوښینه مې په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کی
مګر رنجبر صاحب طالبان اوس ډېر د خو په پرتلو ورستل دي چې امریکایانو سره د سولې خبرې پایل کړي او موافقه ورسره لاسلیک کړه تر ډېره یو سیاسي څیر هم ځانته خپل کړی ده فکر کوي چې خپل د سیاسي چیرات په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوې ده یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کېږي
او زه فکر کوم چې اصل د یو نظامی دله ده دا خو سیاسي دله کې دلې نشي دا ډالۍ خو خلیزاد ورکړه دوی ته چې دا سیاسي دله کړله او هغه اوکرانی کم خورا یو جانبه اوکرانی کو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات دی نړیوال مناسباتو کې دغه سي افتزامي اوکرانی نو امضا شوی لکه چې خلیزاد امضا کړله لوپدی باندې حتما په دې اړه ته روسي پر ابدا هم یو لغلوی دلایل ده چې د نوې ادارې د بایدن وړی چې په دې باندې بیا کتنه وکړي مګر بل اړخ منفي اړخ هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده مګر منفي اړخ دا دی چې جنگ وینتویدنه ادامه پیدا کوي فقط یو بل لار وجود لري زه په دې عقیده یم چې دا د لار نه کډټه ورستل شي نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډیره حده امکان لري چې نه تافوخي او په خپل دغه ارادي کې تای نظر وکي او هغه د ریښه فشار دی نړیوال فشار ک په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې وګړي وا چې پاکستان هغه طالبان دي چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي اگر مسائل چې دوی مطرح کړی دي طالبانو هغه غوښتنه چې دوی مطرح کړی دي په دغه په دوو کارونو کې اغه وختونه دي وختونه دي هغه د نننی واقعیتونو سره سمون نه خوري دي خپل باید تر ډیره هده اوس واقعبینو ووسی اوس په افغانستان کې اوضاع ډیر تغیر خورلی و زه ډیر تغیر خورلی هغه وزنه ده چې د دې حاکمیت کې چې و
مننه رنجبر صاحب اعظمی صاحب ستاسو په نظر فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي
دا خو پر دې پر لوي چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل د خپل تفاهم نامه چې نهایي کړي د بیرته د سره رینیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چې نزنې وکي کوونه کی او آیا دا ومني چې مثلا د امریکا د اسکرو د وټلو کم د میډ لاین چې دی مې اول دا تمدید کی کبه نه کی به دې کې فکر کوم مختلف نظریات یو د دې چې طالبان وایي چې نه په هیڅ صورت موږ د مې اول دا نه تم دي وو چې د امریکا د مې د اول څخه د خپل نظامی حضور ولري موږ په جنگ کوو او ډېر کوي جنگ به
کوي اعظمي صاحب دوی مخکې خبردار هم ورکړی طالبان مخکې خبردار په ایران کې خبردار هم ورکړي چې امریکا پر موافقه عمل ونکړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي فکر کوي چې دا کار به طالبان واقعا وکړي
او په هیڅ د یو ډول چې مثلا فکر کوي چې دا کم ډیل چې دی تور کول سوی کوم معاملې چې سره سوی دا دی په نافو نو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونی سي مګر کله چې بیا په افغانستان قتل کیږي د دې کم جنگي نظامی امادګی چې د پسلی جنگ لپاره د فکر کوم اغه ډیر په شدت روانه ډیر لوړ روانه ده نو احتمال دې ست چې جنگ ډیر زیات خنړې او شدت عمومي مګر سوال دا دی تکل زیب آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتش بس اعلان کړی په غیبان یې عمل نه کوي
دا افغانستان وژنه دا افغانانو پر وژنه باندې هیڅ کله دریغ نه دکړې نه اکثر عملی کې ردی دولت دا اداره کوي چې دوی مسولین دي جنگ روان دي یعنی فقط د امریکا لپاره ماته شواسو نو جنگ ډیر درېدلې ایم نه دی دا افغانان د لپاره کم د سولې فضا چې دی توقع درلودل چې دوه د تفاهم نامې ورسته به موږ یو سولې وینو او دا کچیر آتشباس نوی کاش د خوشنات وی اتیا فشاده به جنگ رخصت کیږي هغه نه دی لیدل شوی نو زه فکر کوم په دا یو نظر دی بل نظر دی په طالبانو کې یو 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 فکر وجود دی موجود دی هغه د دې چې دی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړل د دولت په اخر کې مشترک سپاري کوم چې دوی ډیر غلط پرسپشن وي ډیر غلط نظریه و نو هغه ته هغه په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت مشترک وسپارل شي د دین علاوه فکر کوم د امریکا د وټولو د اسکر د وټولو مسله د فکر کوم د ډیر یو ناشونی کار په دی کچیر طالبانو او د امریکا د تفاهمنامه پوره عملی شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پیری چې امریکا هیڅ کله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي کچیر نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبانو یو امکار پاتې کیږي مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې وعده ورکړې چې هغه ډیره غټه وعده و چې تر څو یو اسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري مور به جنگ وکړي
زه غواړم چې دا خبرې سره راټولې کو ازمي صاحب غواړم له تاسو دواړو نه هم له خاغلی رنجبر نه د پښتنه وکوم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمې هوادونو ته سفرونه پیل کړی دي لمړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب اورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې د پښتنې ته ځواب وایي چې له دې سیمایزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولای شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواخلی شي
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخه کې علاقه مند وو یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سر ته رسیدي یو سیاسي هغه د ګامونو چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه وا چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په د اوکرالیک باندې نو دی وبوختل چې امریکای ته د څه وخی چې کتنې نو نورسته چې د موږ ملاتړو کې او دغه جګړه به زمخ کې بوزو
او د هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه ک
دا رسمیت خو ما ویلې هولندې به ویلې دا رسمیت خو خلیزاد ورک دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومن یا سنوقي هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې هټه په ډیره ټیټه کچا ته ومني او اوس په ډیره جګه کچا دی مني بل دې چې امریکای دوی تاسو ونه ځول نو دا نور ملکونه تشویق سول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکي دا نظامی د سیاسي د بدل اسوله نو لغل خاطر دا ملکونه هم منور کوي او امریکای ته خي چې دا قدمنګ دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلې سو دا کې نه اسکر باید وځي او ګي علاقه مند دي چې اسکر د امریکای فرق قیمت چې کیږي باید وستل شي
مننه رنجبر صاحب او اعظمي صاحب تاسو وایي چې لطفاً چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپل سیمایزو سفرونو ترلاسه کړی ترلاسه کړل
ته کال صاحب دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لمړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکرات نو وته کابل کې عمله وسوله دی دا وت کړی او امریکا ته طالبانو ورنل نو هغه چې د مذاکرات نو وته دی هم دا سفرونه شروع کړ په همدغه هغه چین لا کورونا نه و چین سرحدونه واز و دی چین تم لاړل د دې لاتروسن د تللی نو دی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي په دې کې شک نشته مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که بنوي زه فکر کوم چې امریکا وغواړي په امریکا طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي کتر دفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو اخري اپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تاجرات پر دی باندې ولګوي لکه دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندیدلای شي. نو د طالبان لپاره د فکر کوم په کار دا چې مذاکرات کې نرمش وشي، همیشه دا نه چې یو خبره باندې ودرې چې بیا هیڅ پرشان سي، او دې فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدا کې بریالي وي په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تاګه واغله سره وړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه دا سم نه وي چې نړیوال او یا د میز مقابل طرف به هر څه چې غواړي هغه درکړي. یعنی کچېری امریکا دغه سول خرابې یا د سول ناکامۍ په دې کې طالبان هم مسول دي، او که بیا افغان وژنه کې په اړه طالبان سبا مسولیت لري، نو ځکه کوم باید سول ته چانس ورکولای شي او د امریکا او د افغانستان دولت لپاره ده.
ډیر زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر، چې 25 دقیقې اونیز بحث کې را سره ول دوړو مننه کو، او له تاسو هم مننه کو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې تمو تر پایا غوښنیو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio